لري مسجد ازادي راديو اوریدونکو ته از ما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان او پاکستان پوځیانو پرون د ډیورند پر فرضي کرښه وسلواله جګړه وکړه. نن دوشنبه ده، د تلې میزان درويشتمه د اکتوبر میاشتې 15مه. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر وی په انتخاباتي پروسه کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. د امریکا د ولسمشر سلاکاري او لور د افغان نجونو له روبوټیک ټیم سره وکتل. ایراني چارواکو د دغه هیواد د پوځ یو غړی د تیرې میاشتې د خونړۍ حملې په تړاو نیولی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر وی په انتخاباتي پروسه کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. تدامیچی ماموتو دا خبره پرون د مدینی ټولنې اکاډمیکو بنسټونو او عدالت غوښتنې د ډلو د ښځینه غړو یوې غونډې ته وکړه او زیاته کړه ټاکنې هغه وخت واقعي استازیتوب کولی سي او اعتبار لري چې ښځې په بشپړ ډول پکې ګډون وکړي او د ټاکنو په ټولو برخو کې شامل وي. د یوناما د پرونی اعلامیې په حواله د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو 14% کاندیدان ښځې دي چې د تیرو ټاکنو پرتله زیاتوالی ښیي او د رای ورکوونکو 22% یې ښځې دي. په پام کې ده د ولسي جرګې انتخابات د روانې شنبې په ورځ وسي. د امریکا د ولسمشر سلاکاري او لور ایوان کاتشامب د افغان نجونو له روبوټیک ټیم سره وکتل. ایوان کاتشامب په خپله فیسبوک پاڼه د دې کتنې ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې د دغو نجونو ملاتړ کوي څو یو سوله ییز او آرام افغانستان ته د رسېدو په برخه کې د دوی هیلې پوره سي. د راتلونکو انجینرانو، مشرانو او روبوټ جوړونکو له یوې ډلې سره یم چې د افغانستان دي. دوی تیر کال امریکا ته پراتلو سختۍ وګاللې. هیله ده چې سږ کال آسان راغلی وي، خو پرښتیا چې په ټوله نړۍ کې ګڼ خلکو ته الهام ورکړ. په افغانستان کې هم همداراز او ماته شخصا ډیر الهام بخښونکي وو. د افغان روبوټیک ټیم یا روبوټ جوړونکو لیوی غړي رویا محبوب ایوان کاتشامب ته وویل چې د افغانستان د ساینس او ټیکنالوژۍ د ښوونځي په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي. افغان روبوټیک ټیم د آسیا د ګیم چینجر یا د لوبې بدلوونکي ایوارډ د اخیستلو لپاره امریکا ته تللی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د غړي حضرت الله ځاځي نوم په یوه ریکارډ کې شامل سو. ځاځي په شپږ بالونو شپږ دېرش منډې وکړې، هغه کار چې تر دې مخکې په شلاوره مسابقو کې یوازې دوو لوبغاړو کړی وو. شغلی ځاځي پرون وویل
د افتخار ځای ده، ځکه پر سړی کوشش کوي چې یو ریکارډ جوړ کړي. نو کرکټ دا ریکارډ د پاره یو لوبغاړی چې راځي نو هغه ځان ته یو ټارګټ ټاکي چې ریکارډ جوړ کړي. نو زما هم کوشش همدا او هڅه مې همدا تر څو یو ریکارډ خپل په نوم کوم، نوی ریکارډ جوړ کړم. نو هغه شکر الحمدلله د میچ کې مې شپږ چکو ریکارډ هم جوړ کړ او تیز ترین 50 ریکارډ هم جوړ کړ. نو الله شکر گزار یم.
د حضرت الله ځاځي ټیم کابل ځوانانو که څه هم د بلخ د ټیم په وړاندې د 215 منډو د هدف په پوره کولو کې پاتې راغی او په 21 منډې یې لوبه وبایلله، خو د ده لخوا په 18 بالونو د 28 منډو ترسره کولو د ګڼو خلکو پام ځان ته واړاوه. پرون په شارجه کې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ په دویمه لوبه کې چې د شپې ناوخته ختمه سوه، د پکتیا پاندرز ټیم د ننګرهار ټیم لخوا د 128 منډو ورکول سوی هدف پوره کړ، په داسل کې چې وو وکټې او 2.5 بالونه یې په لاس کې وو. له دې سره د بلخ ځوانان او پکتیا ټیمونه د نمرو له مخې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ د جدول په سر کې ځای لري. ایراني چارواکو د دغه هیواد د پوځ یو غړی د تیرې میاشتې د خونړۍ حملې په تړاو نیولی دی. د ایران د قضایه قوې د ویان غلام حسین محسنی اجایی په حواله ویل سوي چې د یکشنبې په ورځ د ایران 11 نور پوځي منصبداران د دې قضیې په تړاو جلب سوي وو. اجایی ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې یوه پوځي محکمه په دې اړه کار کوي. په پوځي یونیفورم کې وسلولو د سپتمبر پر 22مه د ایران د خوزستان ولایت مرکز اهواز کې پر پوځي پریډ حمله وکړه. په دغه برید کې د سپای پاسداران انقلاب د غوړیو او ملکیانو په شمول 24 کسان وژل سول او په لسګونو نور ټپیان سول. چارواکو ویلي چې ټول حمله کوونکي وژل سوي دي. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې او هم په خوزستان کې میشتي بلتون غوښتونکي عرب ډلې ومانه. سعودي عربستان خبرداری ورکړی د هر هغه بندیز په وړاندې به ځوابي اقدام کوي چې د ژورنالیست جمال خاشقچی د تری تم کېدو له کبله پر دغه هیواد لګیږي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې له دې قضیې سره جدي چلند کوي. د سعودي عربستان دولتي خبري آژانس اس پی ای پرون د دغه هیواد د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله لیکلي چې ریاض سیاسي او اقتصادي ګواښونه او هر ډول تورونه ردوي او په شدت به د هر اقدام ځواب وایي. سعودي له اصل خبریال جمال خاشقجي چې د سعودي د شاهي حکومت له منتقدانو څخه وو د اکتوبر پر دویمه په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ورغلی و، خو له هغې وروسته مړې او ژوندی ورک دی. د ترکیې چارواکو ویلي چې خاشقجي په قونسلګری کې دننه د سعودي د ایجنټانو لخوا وژل سوی، خو سعودي دا خبر بې اساسه بولي. تمه ده د مقدونیا پارلمان نن د دغه هیواد په اساسي قانون کې د مقدونیا د نوم د بدلون په باب پر راوستل سویو تعدیلاتو مباحثه وکړي. د دغه کار هدف له ګاونډي یونان سره د لسګونو کلونو لانجې هوارول دي. د یونان او مقدونیا حکومتونو سږ کال په جون میاشت کې یوه موافقه وکړه چې پر اساس یې د مقدونیا نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل سي. په بدل کې به د پخواني یوګسلاویا پر دغه جمهوریت انتقاد نه کیږي چې غواړي هم په ناټو او هم اروپایي ټولنې کې شامل سي. خو د سپتمبر پر دیرشمه په یوه ټول پوښتنه کې 90% ګډونوالو که څه هم د دې موافقې هرکلی وکړ، خو وروسته معلومه شوه چې د رایې پر شرایطو برابرو یوازې 40% خلکو په ټول پوښتنه کې برخه اخیستې او نتیجه یې بالاخره لغوه سوه. د دې لپاره چې دغه ټول پوښتنه قانوني حیثیت خپل کړي، باید د رایې ورکولو پر شرایطو برابرو 50% کسانو پکې ګډون کولی. د افغانستان او پاکستان پوځیانو پرون د ډیورند پر فرضي کرښه وسلواله جګړه وکړه.
په پیله کې د دواړو ترمنځ جګړه نه ختیده، په دې جګړه کې اوس هم خال تر اوسه پورې ډزې روانې وي، خو ولې زموږ لخوا تلفات نشته.
د هلمند په ځینو ولسوالیو کې لا هم راکړه ورکړه په پاکستانی کلدارو کېږي، خو ځینې کسان یې مخالف دي.
زه افغان یم، پاکستانی کلدار ته زه یو ذره ضرورت نه لرم. زوی ته کوزه کوم په افغانۍ کوم، کلور کوم په افغانۍ ورکوم. دا ځای افسوس.
سعودي عربستان خبرداری ورکړی د هر هغه بندي ځواب ورکړی چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د تری تم کېدو د قضیې په خاطر پر دغه هیواد لګیږي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سي. د انصاف په لټه کې او د ورکو عاجزانو د پروګرام تاسو زادي رادیو ته غوښیست. د افغانستان او پاکستان پولیساتو ځواکونو پرون د ډیورند پر ذکر شي په اوجدو کې په خپلو کې جنگ کړی دی. جګړه وروسته له هغې د کندهار د سپین بولدک او شورابک ترمنځ په سرو څاهانو سیمه کې پیل شوه چې افغان پوځیانو د پاکستاني ځواکونو لخوا د غزن سیم د غځولو مخه ونیوله. د افغانستان دفاع وزارت وایي چاته اجازه نه ورکوي چې پر افغان خاوره برید وکړي او د دې قضیې د هواري لپاره هڅې کوي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د پاکستانی حکومت له لوري د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم غځولو پلان بیا تازه لانجه رامنځته کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یکشنبې په ماسپښین د افغان او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ د کندهار د سپین بولدک او شورابک ترمنځ په سره څاهانو کې جنگ پیل شو. د دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل افغان پوځیانو د اغزن سیم د غځولو ممانعت وکړ چې بالاخره خبره څو ساعته جګړې ته ورسېده.
د پاکستاني ځواکونو لخوا په هغه سیمه کې سیمې خردار لګېدلو د افغان امنیتي کونه سرحدي ځواکونه د دې معنی ګرځېدلې دي چې په پایله کې د دواړو ترمنځ جګړه نه ختیده، په دې جګړه کې اوس هم خال تر اوسه پورې ډزې روانې وي، خو ولې زموږ لخوا تلفات نشته.
د یکشنبې په ورځ د کندهار د سرحدي ځواکونو د درېیمې لوا سرتیري د سپین بولدک او شورابک ترمنځ د سرو څاهانو په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو په وړاندې درېدلې. د دې لوا درستي ځوال ډګروال امین الله ازادي راډیو ته وویل څه باندې 200 پوځیان په سیمه کې ځای پر ځای دي او نور مرستندوی ځواکونه هم غوښتي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند غفور احمد ویدوی د دې قضیه د حل لپاره هڅې روانې دي، خو په ټوله کې افغان حکومت د دې خبره چاته په خپل خاوره د بریټ اجازه نه ورکوي.
افغان حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د هغوی ولويش خاوره هم څوک یات لاندې کی او یا په دې برخه کې چې د حکومت د نړیوالو قوانینو خلاف عمل وکړي. ټول هغه لارې کاغذ ډیپلوماټیکي دي او هغه کنور لارې چارې دي له هغه به کار اخیستل کیږي تر څو د ستونزې حل شي.
افغانستان او پاکستان د سولې او ثبات لپاره د عمل پلان هم لاسلیک کړی چې پکې د یو بل د خاورې درناوی یو اساسي رکن جوړوي. په وروستیو څو میاشتو کې د پکتیا په ځاځیو، د خوست په تڼیو او د پکتیکا په برمل کې څو واره د اغزن سیم د غځولو په نوم د پاکستاني ځواکونو د وړاندې راتګ رپورټونه ورکړل شوي. د پاکستان پوځ وایي اغزن سیم د سرحدي سیمو د امنیت او د تروریستانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره لګوي. پاکستاني پوځ داسې وخت د اغزن سیم د 500 میلیون ډالریزي پر مصرفه پروژې په لګولو ټینګار کوي چې د هیواد اقتصادي په وروستیو کې سخت زیانمن شوی او له نړیوال مالی صندوق یې د شاوخوا 12 میلیارد ډالرو پور غوښته.
ومردل چې د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونو پرون د ډیورند کرښې په اوږدو کې په خپلو کې جنگ کړی دی. په هلمند کې پر کلدارو بندیز لګول سوی خلا هم په خراب چلیږي. ولې که څه هم د هلمند چارواکو د یوه منظم پلان له مخې د پاکستاني کلدارو پر چلښت بندیز لګولی، خو داسې ښکاري چې هیڅ چا یې له راکړې ورکړې لاس نه دی اخیستی. ایلیاس دایی راپور لري.
بازار د پریمانه وطني توکو ډک دی، خو کله چې د قیمت پوښتنه کوي دوکاندار حتی د افغانیو نرخ لومړی نه وایي. داسې ښکاري چې څه کم میاشت مخکې د هلمند د دولتي مسؤلونو لخوا د پاکستاني کلدارو پر کاروبار د لګول سوي بندیز عملي کېدل اسانه نه دي، وخت اړتیا لري.
دا ولاکو په پدرې نیم سوال راغلی دی، اوس خپل پر سر وکړو. په خدای کې ګټه ماته پدې کې نه پېما چې د ګراک چلاو
دی. که ته هم د هلمند دولتي مسؤلونو د ولایتي نظامی شورا په پریکړه کې د پاکستاني کلدارو پر کاروبار د نقدي جرمي خبر هم ورکړی دی، خو د لشکرګاه هټیوال وایي د کوم ځای چې دوی لشکرګاه ته مالونه راوړي هلته افغاني نه کارول کېږي.
کوم ځای څخه چې موږ دلته شیان راوړو د هر ولایت څخه، هغه ځای کې کالدارې چلیږي. لکه په نیمروز کې تومان دی، په هرات کې ډالر دی، په کندهار کې کالدارې دي. د دغه درو څلورو ولایتو څخه د کابل څخه هم دامدام شنه، د کابل له اکثریت ډالر دي، خو چکانه سودا به په افغاني دي. نو ځکه موږ دلته هم کالدارې چلو، دلته بیا په تبادله کې موږ توانیان کېږو. نو دغه دا خبره به داسې چې باید په مجموع کې په ټول افغانستان کې د ټولو ولایتو باید افغاني هویت سي. یعنی داسې ولسوالۍ شته چې هغه د افغاني او د کالدار توپیر نشي کولی.
دوی وایي که په ګمرکونو کې د کلدارو پر راکړه ورکړه بندیزونه چې د هلمند نه بهر دی ونه لګول سي، امکان نه لري چې پر پاکستاني روپیو دي تر دې جدي بندیزونه هم عملي سي. اما ستاسو داسې خلک چې خپل هر ډول کاروبار د پاکستاني کلدارو په ځای په افغانیو کوي، د لشکرګاه اوسیدونکي حاجی مسجد خان راته وویل:
پاکستان خپل قانون، خپل اسلامیت، د پاکستان سره د زما په څه زه افغانی پاکستانی کلدار ته زه یو ذره ضرورت نه لرم. زوی ته کوزده کوم په افغانۍ کوم، کلور کوم په افغانۍ ورکوم. دا ځای افسوس افسوس دی چې خطبه په پاکستانی کلداری وایي. بېخي افسوس دی په افغانۍ ولې نه وایي. کلدار هېڅ موږ ته هېڅ رقم یو ارزښت نه لري. که موږ و دغه شي ته ارزښت ورنه کړو، دا شي ته موږ ارزښت ورکړي.
کبل لشکرګاه کې د یو شمېر لویو معاملو تر څنګ ځینې کسان عادي سوداوي په کلدارو کوي، خو په لورو پرتو سیمو کې په خاص ډول هلته چې د وسلوالو په ولکه کې دي په افغانیو کاروبار صفر بلل کېږي. له دې جملې د هلمند په جنوبي ولسوالیو کې چې د پاکستان سره پر سرحد موقعیت لري، کتونکې د افغانستان بانک کمزوري مدیریت او په بازار کې د افغانیو کمښت د کلدار د چلښت علتونه بولي، خو په هلمند کې د افغانستان بانک د ولایتي څنګ مسؤول اسمت الله فضلي دواړه نه مني.
افغانۍ نه دي کمی په افغانستان کې. موږ 250 میلیارد افغانۍ چاپ کړی دی د بازار د دوران لپاره، خو متاسفانه باید ووایم چې موږ یوازې 223 میلیارد افغانۍ په دوران اچولی دي. تقریبا 10 میلیارد دغه جملې څخه د افغانستان بانک په خزانو کې راکټ پاتې دي چې دغه څخه لا تر اوسه استفاده هم نه ده شوې.
که د هلمند د مرکز لشکرګاه ترڅنګ د ولسوالیو بازارونو ته د کچاکي توکو چې اکثره په پاکستاني روپیو رانیول کیږي ول کیږي وي، خو ته پرېږدو بازار د افغانۍ ډک حساب کړو، نو بیا ولې لا هم کالداري په نږدې ټولو معاملو کې کارول کیږي؟ په هلمند کې د افغانستان بانک د څنګ مسؤل اسمت الله فضلي وایي تر هغو چې خلک په خپل خوښه کالدار ته نه ونوایي نه بندیږي. محمد الله استای، د ازادي رادیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په دایش ځپلو سیمو کې روغتیایي مرکزونه، ښوونځي او د خلکو مینې په بشپړ ډول تخریب سوي. دی وایي که حکومتي چارواکي د دې ولسوالۍ پرمختیایي کارونو او د امنیت خوندیتوب ته پام ونه کړي، نو خلک د خپلو سیمو کنډوالو ته نه راستنیږي. شاه محمود شینواری تفصیل وړاندې کوي.
د هسکې مینې ولسوال رضوان الله بشرمل د یک شمې په ورځ په هغه ناسته کې چې د ننګرهار ولایت مرستیال په مشرۍ د یو شمېر ادارو مسؤلین دې ولسوالۍ ته ورغلي او ویې ویل چې د دې ولسوالۍ زیاتې سیمې له داعش وسلوالو پاکې شوي او مهم مرکزونه هم له منځه تللي دي. خو د هغه په خبره په ټولو داعش ځپلو سیمو کې روغتیایي مرکزونه، ښوونځي، د خلکو کورونه او سړکونه په بشپړ ډول تخریب شوي دي. دی وایي که په دې سیمو کې امنیتي پوستې او خلکو ته د اوسېدو سهولتونه برابر نه شي، خلک زړه نښه کوي چې خالي کنډوالو ته راستانه شي.
کورونه وران دي، عامه تاسیسات وران دي، بندونه وران دي، تر څو چې د خلکو نګر چاپېره پوستې وانچول شي خلک مطمئن نه شي. بله خبره دا ده چې دا خلک چې د دې ځینه تللي دي، دېنه معلومه ده چې دا خلک دولت همکار خلکو دا وتلي دي، تر څو چې دوی مطمئن نه شي دلته نه شي راتلی.
د ولایت مرستیال تمیم عارف مومند وایي په هغو برخو کې چې د ولس اړتیا ده، د ولایت مقام ژمن دی چې په مختلفو برخو کې د ولس غوښتنو ته رسیدنه وکړي.
موږ یو ځل بیا هم ژمنه کوو که هغه د صحت په برخه کې دی، که هغه د تعلیم په برخه کې دی، که هغه نور انکشافي برخو کې ضرورت دی، انشاءالله ولایتي اداره ژمن ده او په دې برخه کې به په خپل وخت سره رسیدګي کوي.
د ولایتي ادارې یو شمېر مسؤلینو هسکې مینې ولسوالۍ ته په دې سفر کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې د ځینو پروژو پرانیسته هم وکړه. د عامی روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کاموال او د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری دی ولسوالۍ ته د منظور شوو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو نن د دغه روغتون چارې تاسو عملا تاسو په مخ کې تیګه کېښودل شوه. دا به د 1500 بستر پورې ظرفیت ولري. د دوه کالو په موده کې به تکمیلېږي. بودجه د عامی روغتیا د وزارت انکشافي بودجه ده. د 1500 افغانۍ په شاوخوا کې مصرف راځي او دوه کالو په شاوخوا کې به جوړېږي.
په را روان کال کې موږ غواړو د هسکې مینې څلور بابا ښوونځیو ته د بنګزار، چاروازۍ، غلنۍ او غوختري ښوونځیو ته تعمیرونه ورغو او هغه د سرپناه ستونزه حل کړو. همدارنګه د شپولې لیسې لپاره یو تعمیر په دغې نږدې ورځو کې شروع کیږي چې د هغې لپاره مساحه مشخصه کړې ده.
د هسکې مینې ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره په تېره یوه نیمه لسیزه کې د چارواکو ټول سفرونه د جګړو او عملیاتو په تړه وو، خو دا لومړی ځل دی چې د ولایتي ادارې یو شمېر مسؤلین دې ولسوالۍ ته د پروژو د پرانیستې لپاره ورځي.
د کونړ اوسیدونکي له افغان ځواکونو غواړي چې د ولسي جرګې د ټاکنو په شپو ورځو کې باید د رای ورکولو، د مرکزونو او خلکو امنیت ته جدي پام وکړي. د ولسي جرګې انتخابات د شنبې په ورځ کیږي. روح الله انوري او نور تفصیل.
د کونړ دوه تنو قومي مشرانو د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زمان ما جی فیض احمد ده او د افغان ځواکونو نه مې دا خواست ده چې خپل امنیت تامین وسیږي او د خپل ولس خدمت وکړي. په دغه ورځ باندې دغه باندې باید د خپل قربانۍ ته آمد شي، خپل هر څه ته آمد شي.
زما نوم اجی عبدالرب دی، د لوی دم کلي د خلکو د ټولنې شورا رئیس یم. د امنیتي ځواکونو نه مې هیله دا ده چې د ولسونو امنیت د انتخاباتو په ورځ باندې څه قسم چې د ولسونو تقاضا ده دوی نه باغسر د ولس امنیت پر ساتي.
دوی له افغان ځواکونو د همغواړي چې د یو شمیر نوماندانو له خوا که د رای ورکونکو په وړاندې کوم مزاحمت جوړیږي او ګډوډي رامنځته کوي باید دوی په کلکه مخه ونیسي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خلک دې د امنیت په اړه هیڅ ډول تشویش نه کوي.
عملا هغه نقطې چې موږ هلته انتخابات امنیت نیسو، هلته موږ ځو هغه ساحې ګورو، هلته امنیت نیسو چې موږ څنګه ګواښ شته، تهدید شته، کوم شی شته، کوم ډول وسله استعمال شي او کوم ډول تدابیر هلته ونیول شي. کومه برخه د اردو د پوځ دی هلته باید مهمه برخه وي چې هلته ځای پر ځای شي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټاکنو په ورځ د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي چې د ولسي جرګې ټاکنې د روانې میاشتې په 28مه نیټه ترسره کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. اوس به نوریاس نوري راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
استرالیا سنډی مارننګ هیرالد ورځپاڼې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د خبرو په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د طالبانو مشران غواړي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرو ته دوام ورکړي. ورځپاڼې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد هغه بیان ته اشاره کړې چې ویلي دي دواړو لورو په قطر کې د جمعې د ورځې په کتنه کې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د حضور او په دې هېواد کې د جګړې د سولهییزې حل لارې پر مسلو خبرې وکړې او موافقه وشوه چې دا ډول غونډې د دوام عمومي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دغه لس ورځني سفر کې پر قطر سربیره چې په مرکز دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی، له سعودي عربستان، متحده عربي امارات، پاکستان او افغانستان څخه هم لیدنې کتنې ترسره کړې وي او د شنبې په ورځې بیا کابل ته د سفر په ترڅ کې د خپلو لیدنو کتنو په اړه معلومات د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره شریک کړل. برتانوی ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د ولسي جرګې د یوې کاندید د انتخاباتي کمپاین پر یوې غونډې د شنبې د ورځې د حملې په اړه لیکلي چې چارواکو د یکشنبې په ورځ د دغې حملې چې د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې وشوه د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 22 تنه وښود. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ویره شته چې د راتلونکې شنبې د ورځې د ولسي جرګې د انتخاباتو تر ترسره کېدو پورې نورې دا ډول پېښې وشي. ډیلی میل لیکي د ولسي جرګې د انتخاباتو په تړاو شخړو کې تر اوسه په لسګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. له دې مخکې په هلمند کې په یوه انتحاري حمله کې د ولسي جرګې یو کاندید له څو نورو ملګرو سره ووژل شو. که څه هم په تخار کې د وروستۍ حملې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبانو د دغې پروسې د ګډوډولو ګواښ کړی دی. امریکایي لانګ وار ژورنال خپرونه د افغانستان د جګړې په اړه بیا په یو مطلب کې لیکي چې طالبانو د شنبې په ورځ په دو پکتیکا او سمنګان ولایتونو کې د دو ولسوالیو د نیول کېدو ادعا وکړه او د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد د ټولنیزو رسنیو له لارې په یو بیان کې وویل چې خوشامند ولسوالۍ وسلوالو تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده. د خپرونې په وینا افغان چارواکو دغه ادعا نه ده تایید کړې، خو په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو خبرې کړې ده. د لانګ وار ژورنال په وینا وسلوالو طالبانو دغه راز ادعا کړې چې د دره سوف ولسوالۍ هم له امنیتي ځواکونو تصفیه کړي او هغوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د خبرونې په وینا که څه هم امریکایي چارواکي ادعا کوي چې وسلوال طالبان ورخطا شوي او د حملو توان یې له لاسه ورکړی، خو لیدل کېږي چې هغوی تر اوسه په تعارضي حالت کې دي.
سعودي عربستان خبرداری ورکړی د هر هغه بندیز ځواب به ورکړي چې د جمال خاشقجي د تریتم کېدو د قضیې په خاطر پر دغه هیواد لګیږي. بریتانیا، فرانسې او جرمني پرون په ګډ اعلامیه کې وویل چې له دې قضیې سره جدي چلند کوي. سفی الله ستانکزی راپور لري.
کلیوی خوا د سعودي الاصله خبريال جمال خاشقجي د تریتم کېدو په خاطر پر سعودي عربستان د امریکا او اروپای ملګرو لخوا فشارونه زیاتېږي. لبلې خوا دغه هیواد د هر ډول سزایي ګواښونو په وړاندې خبرداري ورکړه. خاشقجي چې په امریکا کې اوسېده له واشنگتن پوسټ سره کار کوي، خو د اکتوبر له 2 مې چې کله په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننوت تریتم ده. د خپلې ترکیې کوژدنې حدیث چنګیز سره د واده د اسنادو د جوړولو لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ورغلی و. ترکیه په دې د چې خاشقجي د سعودي عربستان د جنټانو لخوا په قونسلګری کې وژل شوی او مړی وړی دی. سعودي عربستان دا تور ردوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که معلومه شي عربستان په دې قضیه کې لاس ولري کلکه سزا به وویني. خو ټرمپ دا هم ویلي چې که واشنگتن په سعودي باندې د وسلو پلور بند کړي، خپل ځان به هم سزا ته برابر کړي. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس پرون د دغه هیواد د یو لوړپوړي چارواکي له قوله لیکلي چې ریاض سیاسي او اقتصادي ګواښونه او هر ډول تورونه ردوي. د دغه مقام نوم نه دی اخیستل شوی، خو زیاته کړې ده چې د سعودي اقتصاد نړیوال اقتصاد ته مهمه ده او سعودي ټینګار کوي چې د هر اقدام ځواب به په لا قوي اقدام سره ورکړي. په واشنگتن کې د سعودي عربستان سفارت هم پرون په یو ټویټ کې د هغه پیغام په چوکاټ کې چې په خپل یو وضاحت بللی لیکلي، د امریکا او ځینو نورو هیوادونو د کور ودان ویچیل دی پیښې سره یې عجولانه چلند نه دی کړی. خود نړۍ او اروپا لوی قدرتونو بریتانیا، فرانسې او جرمني بیا پرون په ګډه په یو بیان کې وویل چې د جمال خاشقجي د تریتم کېدو له قضیې سره جدي چلند کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې سعودي باید د دې قضیې په اړه همکاري وکړي. نه غواړم فرضي ووایم، ځکه تر اوسه په رښتیا نه پوهیږو، خو موږ سپینه کړې چې که دا خبرې رښتیا وي په واقعیت سره چې ډېرې ویرونکې به وي او موږ به بیا په دې اړه د یو مناسب غبرګون د ښودلو لپاره فکر وکړو. جرمی هانت او تر هغې مخکې بریتانیا، جرمني او فرانسې په ګډه اعلامیه کې یادونه کړې چې باید کلکې څېړنې وشي څو معلومه شي چې له خاشقجي سره څه شوي او که چېرته تورونه رښتیا وي د قضیې عاملین باید سزا وویني. دغو اروپایي قدرتونو همداراز ویلي چې له سعودي تمه لري څو په دې برخه کې موجوده پوښتنې په جزئیاتو ځواب کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو توغندی چې په پام کې و فضا ته ولېږل سي له ناکامۍ سره مخامخ سوی دی. په دې اړه نور له عصمت څاروان نه اوري.
د پنځشنبه په ورځ ساویز توغنده چې دوه امریکایي او روسي ستورمزلي په فضایي کپسول کې فضا ته وړل د تخنیکي ستونزې ښکار شو. فضانوردان د توغندي له توغولو دیرش دقیقې وروسته بیرته مځکې ته راغلل. د اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته راپور له مخې کپسول په ډېر سرعت پر مځکه کښېناسته. د مسؤلانو په وینا د توغندي دوهمه برخه له توغېدو دوې دقیقې وروسته له تخنیکي ستونزې سره مخامخ شوه. تر اوسه پورې د تخنیکي ستونزې علت نه دی معلوم. البته ستورمزلي روغ رمټ په قزاقستان کې له کپسول څخه وایستل شول، خو د هغوی سفر لغوه شو او دا د روسیې فضایي پروګرام ته یو لوی ګوزار دی. دا په دیرشو کلونو کې لومړی ځل دی چې فضا ته د انسانانو د لیږلو ماموریت ناکامی شي. تاکل شوی و چې د امریکا د ناسا ستورمزلی نیک هاگو او د روسیې د فضایي ادارې ستورمزلی الکسی اوچنین فضا ته په ګډه لاړ شي. له توغندي څخه د کپسول له جلا کېدو وروسته له مځکې 50 کیلومتره لوړ دوی د لنډ وخت لپاره د مځکې له جاذبې لریوالی احساس کړ او وروسته یې جاذبه د مځکې شپږ یا اووه برابره زیاته احساسوله. د ستورمزلو د سپرلی کپسول له استول کېدو دیرش دقیقې وروسته په یوه پراشوټ کې د قزاقستان د بایکنور د مرکز د شمال ختیځ په یوه سیمه کې کښته شو. اوس د روسیې هغه ټول ماموریتونه ځنډول شوي چې انسان به یې فضا ته بیوه. دا ماموریتونه به تر هغو نه کېږي چې د پنجشنبې د ورځې د تخنیکي ستونزې علت څرګند شوی نه وي. په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. له دې قضیې وروسته ناسا وویل چې نړیوال فضایي تمځي ته د پخوا په شان بې سپرلیو ماموریت له سره پیلوي.
د افغانستان په جنوبي سیمو کې ولور او د ودونو زیات لګښت لا هم یوه لویه ټولنیزه ستونزه ګڼل کېږي چې د بشري حقونو فعالان وایي د کورنۍ تاوتریخوالي د اصلي عامل په توګه پر ځای پاتې ده. په کندهار کې د بشري حقونو اداره وایي په تیرو څو میاشتو کې د کورنۍ تاوتریخوالي لسګونه داسې پېښې ثبت کړې چې علت یې د دوو کورنیو ترمنځ د زیات ولور اخیستل دي. صادق رښتینی راپور لري.
د خپل بخت د ځلولو لپاره 15 کاله کېږي چې د کندهار ښار پر واټونو د خلکو د بوټونو پر رنګولو او ځلولو بوخت دی. نذیر احمد شپږ ویشت کاله عمر لري او په کندهار ښار کې بوټونه ګنډي. دی هم شایي په کندهار کې د هغه سلګونو ځوانانو له ډلې څخه وي چې د خپل ولور د پیدا کولو لپاره د کلونو راهیسې لالهاند ګرځي. نذیر وایي شپږ کاله کېږي چې کوزده یې کړې، نه یې ولور پوره کېږي او نه یې هم د خسر پر زړه رحم تېرېږي چې دغه دروند بار یې له اوږو کښته کړي. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د بشري حقونو فعالان وایي چې په دغه سیمه کې د زیات ولور اخیستل نه یوازې د میرمنې او خاوند ترمنځ ستونزې زېږولې، بلکې د کورنیو ترمنځ د تاوتریخوالي لامل شوی. په کندهار کې د بشري حقونو د کمیسون د ښځو د برخې مرستیال امینه شاه افضلي وایي په تیرو څلورو میاشتو کې د کورنۍ تاوتریخوالي څلوېښت داسې پېښې ثبت کړي چې لامل یې د زیات ولور اخیستل دي.
چون طفل خوف می باشه، تویانیش زیاد می باشه، اونا تمام روز تانه و ولت و کوه با وجود میه. بالاخره زیادتر که با وجود میه فامیل از او را قطع می کنه. نمی چهار ماهی که ما آمار داریم تقریبا به چل تویانی که گرفتن تویانی زیاد به چل میرسد.
پا اینی وقتی پا کندهار که در شوزو چهار ریاست چهار واکی بایی د زیات ولور اخیستل تر ډیره په ولسوالیو کې تر سترګو کیږي چې له سلو زرو څخه نیولې ان تر دې شلکو افغانیو پورې رسیږي. د کندهار د ښځو چارې سروکیا څخه وایي د زیات ولور، طلاق او په بدو کې د نجونو د ورکړې موضوعات تر پخوا کم شوي چې لامل یې د ځوانانو په هوا یادوي.
موش پروش کله موضوع دونه نه درلودله، ولی وړم که موږ د قضیه زیاتې درلودلې چې موږ یې د ولور مشکل او ستونزې زموږ ځوانان هم اوس په دې باندې پوهېدلي دي چې په بد کور کول موږ باید خپل ژوند ولې فدا کړو، موږ باید د خپل اولادو یا د خپلې خویندو ژوند ولې قرباني کړو. په دغه موضوع ته هم زیات توجه سوې ده. موږ پر اوس کله دغه قضیه هم نه درلود چې نجونې په بدو کې ورکړل، تر اوس پر ما هم نه دي درلودلې.
که څه هم په جنوبي ولایتونو کې دیني عالمان مهر د اسلام له نظره شریع کار او د ښځې حق یادوي، خو ټینګار کوي هر هغه څه چې په ټولنه کې د تاوتریخوالي لامل ګرځي باید مخه ونیول شي.
لیمو له جنګ زره چې دا سمې بدې سیږي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګه د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت تر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف پلټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندهار ولایت د ډنډ له ولسوالۍ نه د عبدالحنان په نامه یو بزګر ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې سکالې په ځمکه کې ډیر پیاز کرلی وو، حاصلات یې هم ښه وو خو مارکیټ ورته نشته. دی وایي په دې فصل کې ډیر تاواني شوی دی. د دې ستونزه مو د کندهار ولایت د کرنې له رئیس ښاغلي سید حفیظ الله سیدی سره هم شریک کړه، پام ورته راړو.
د انصاف پلټکې
ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای ټلیفون کړی؟
ما نوم عبدالحنان دی، د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ نه ستاسو سره تماس نیولې دي.
څه مشکل لري؟
مشکل مې دا دی ورور، حکومت راته وایي چې تاریخ مکره بنګ مکره پلانې شي مکره صفا مکه وکره موږ کړلې پیاز دي لکاو لکاو مصرفونه په سوي دي. موږ دغه حکومت ته دا غوښتنه ده چې یا دې د ملک سره قرارداد وسی یا دې دغه زموږ ته ولارو طریقه را برابر کړي په ځمکه کې پر درته راسته.
د دې سیمې څومره د قانونو به پیاز کړلې؟
کندهار ولایت د جړې ولسوالۍ د پنځوایي ولسوالۍ د ډنډ ولسوالۍ د سامان ولسوالۍ د په 300 د قانونو به دغه پیاز کړلې زیاتې کم بنې
حاصلات زیات شوي
حاصلات ښه حاصلات ورکړي دي خوندور حاصلات ورکړي دي خو دا دی چې بازار نه څه چې ګرد حساب ورته وکړي زموږ د نن ورځې روزانه نه په جوړېږي 500 غواړي موږ د نن روزانه نه پاتېږي.
کوم اندازه خو به هم خرڅ کړي کنه؟
خرڅ کړي مې دي سید پرون نه وړم ورځې مارکیټ ته وړي دي په 10 غواړي ما جال ورکړي دي 300 جال ما د شورندا مارکیټ ته وړي و 50 غواړي زما سره ډاکټر والا وړي دي په وا غواړي د خالي جالې ده په یو غواړي التزم سره په مارکیټ کې وړي مارکیټ والا په 20 غواړي غوري راښته کوي نو بیا ته خپل حساب ورته ولګو چې ما ته په جال کې څو پاتېږي.
په دغه یو جال کې څو منه؟
وو وو منه جال
چې څو کیلو راشي؟
کیلو خو هغه دی نه کیلو، 14 کیلو 15 کیلو اندازن راځي.
نور ولایتونو ته نه ځي؟
کابل خوست ځي، پکتیا و هغه ځایو ته ځي. کم کم ځي 2000 جاله 1500 جاله د دغه مارکیټ څخه بارېږي. د خانانو د ورځې 8000 جاله 2000 جاله نو هغه په دې باندې چیرې کمزوري کېږي.
تیرو کلونو کې خو به دا پاکستان ته تلل کنه؟
وو پاکستان ته تلل، 6 کاله پاکستان ګمرکاتو لوړ دي. د دغه بوري باندې 1500 2000 جاله 1000 روپۍ مصرف راځي. پخوا 1500 روپۍ مصرف راکړي، هلته به چې په 2000 روپۍ خاص وم ماته به 800 روپۍ 1200 روپۍ په ګولۍ کې پاتې دي. اوس نو چې په هلته په 1500 خرڅېږي 1200 روپۍ 1000 روپۍ 1200 روپۍ مصرف راځي ماته 1500 2000 کلدارې پاتېږي نو هغه به څه شي د ګر کال خواري ته ته بیا وګوره.
تاسو خو به په کندهار کې د زمیندارو دیقانانو او بغلرونکو اتحادیه ولرئ کنه؟ دا مشکل هم هغې سره شریک کړی نه دی؟
مشکل دغه چا دی چې کوم سړي ته دغه حکومت مرسته نه وي ورسره کړې چې هغه بغار چې غار وي د هغه غږ څوک نه اوري او کوم سړي چې په هغه وخت کې د حکومت د کوره سه یا مرستې یا د اخبارو یا د تخم یا د یو بل شي مرسته ترلاسه کړې هغه سره چې موږ کښېنو هغه راته وایي وایي دا پرېږدي دا دومره غم نه دی.
د کندهار ولایت د وطاق تجارت رئیس په دې کې څه وایي؟ تاسو ورغلي یاستئ؟
موږ کوم خلک چې زموږ د علاقې مشران دي ملکان دي موږ هغه ته ویل چې که راځي ولاړ شو دغه یوه سړي ته خو درخواست وکړو چې ورسو دا یا والي ته خواست وکړو یا زراعت ریاست ته خواست وکړو چا ته خواست وکړو هغه وایي دا ورور زموږ کار نه دی چې موږ بیکانان حالت څوک په بازار کې داسې غټ ځای نږدې هغه مختم اسکر څوک نه پرېږدي.
دا څه نه کوي چې تاسو ټول دیقانان راغونډ شئ او والي ته ورشئ دغه مشکل ورسره شریک کړئ؟
نو دیقانانو کښې پارک ته اوس یو دیقان دی، هغه د انګورو باغ هم لري، انګور یې ښه اصول ورکړی دي، په ښه بیا خرڅېږي اوس، او جوش دي هغه من په 2000 روپۍ خرڅېږي، هغه غم نه لري. کم سړی چې هغه خوار غریب دي د بل مځکه په اجاره، اوس ما خپله په اجاره په 2000000 روپۍ نه مځکه اجاره کړې ده، زه د دغه اجارې ته ناست یم، د بل مځکه ده زما هغه به 2000000 روپۍ په شی غواړي.
دغه ستونزه په تېرو کلونو کې مو او که نه څه کال پیدا شوې؟
یا د پروشه کال ښه بازارونه ما خپله کرلي وه، ښه خواري وم، ښه مزدوري یې راوکله. شش کال هغه دي اوس دا درې میاشت کېږي، دوې نیم میاشت کېږي چې موږ دا چاس کړل دي، د لېده خاشو لاندې پراته دي وراسته بوله.
دغه مشکل څومره تاوان در رسولی؟
2000000 روپۍ زما سره د مځکې والا غواړي، 3000000 روپۍ ما مصرف کړې دي، 3000000 روپۍ به زه تاوان کوم، او درې کسان زه 10 میاشتې 12 میاشتې 12 میاشتې بیا خواري پاته بولم چې ما د 500 روپو نه بل ځای خواري کړې ده، نه بل ځای خواري کړلې ده، دا کښت نه ته ما هغه خونساس په مځکې خلاصو. نو ته خپله یې سوچ ورته وکړه، د درو کسانو چې د ورځې ما ته 300 کلدارې روزانه څوک راکې، ما چې د میاشتې 9000 روپۍ کېږي، د درو کسانو د 12 میاشتو د خپل حساب ورته وکړه، 2000000 3000000 روپۍ زما هغه نقصان شو، 9000000 روپۍ ما په 6 کال کې نقصان وکړي، 8000000 روپۍ.
اوس څه غواړې ته؟
اوس زه غواړم چې دا زما ستونزه د زراعت د وزیر سره شریکه شي، دا یم د سره قرارداد وکړي، یا د دغه پاکستان سره پر دا مالیه باندې خبرې وکړي، دا مالیه لږ راکښته کړي.
ستا مشکل به ورسو د مقاماتو غوږ ته به ورسو.
مننه، ژوندی وسې ورور.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د کندهار ولایت د کرنې له رئیس ښاغلي سید حفیظ الله سعیدي سره شریکه کړه. جناب سعیدي، د کندهار ولایت د ډنډ له ولسوالۍ نه د عبدالحنان په نامه یو بزګر آزادي راډیو ته ویلي چې سږکال یې په ځمکه کې ډېر پیاز کرلي وو، حاصلات یې هم ښه وو، خو بازار نه لري، بهر ته هم نه صادرېږي، او د ده په خبره زیات تاواني شوی دی. ستاسو نظر مو غوښت.
د دې ورور مشکل واقعي شته دی، موږ همده ستونزه چې د زراعت په سکتور کې لرو او د زراعتي محصولاتو دپاره لرو، هغه د مارکیټ مسله ده. د ټول افغانستان په سطحه زموږ اکثره بزګران چې دي ډېر ښه حاصلات واخلي، ډېره ښه خواري وکړي، خو بیا د دې هغه محصول چې دی مارکیټ ونه لري، یا په ډېر کم قیمت باندې مارکیټ ته ځي، دی زیانمن کېږي. په دې باندې موږ اوس کار کوو، عامه پوهاوی کوو چې کم کال کې د کم جنس کم محصول قیمت زیات شي، بیا د په ماغه کال باندې راتلونکي کال ته بیا ټول د ماغه محصول کری. نو چې مارکیټ کې کله زیات وي، تقاضا کمه وي، خپله قیمت کمزورې وي، نو بزګر تاواني کیږي. بزګر ټول ځمکه باید په یو فصل باندې ونه کری، که کریم دی باید د خپل ځمکه طبقه طبقه کې، مثلا یو جریب مثلا د میاشتې په دې 15 ورځې مخکې وکری، یو جریب پسې بیا ماغه فصل کې دا ګلپیان کری، که پیاز کری 10 ورځې پسې وروسته وکړي. یو خو ګټه په دې کې دا ده د بزګر دپاره چې مثلا د هغه کم چې زراعتي تمرینات دي، زراعتي مشقونه دي، دا ښه ترسره کولی شي، یعنی ښه رسیدګي کولی شي. بل مارکیټ باندې هم لوډ نه راځي چې د ده ټول حاصل په یو تاریخ باندې که د کښ کړی وي، د ده محصول هم طبعا په یو وخت باندې رسیږي، نو بیا مارکیټ ته دا چې رسوي هلته مارکیټ باندې زیات وي، هلته محصول زیات وي، تقاضا کمه وي، نو قیمت راغورځیږي. پیاز چې دي زمونږ زیات کېږي، زمونږ اقلیمي شرایطو ته ډېر برابر دي. نو دلته مونږ یو غټه ستونزه د استورونو لرو، چې کول استورونه نشته، چې دا مونږ استور کوو د پاکستاني تجاران یا زمونږ افغاني تجاران، دا په سیزن کې د بزګرانو څخه ډېر ارزان اخلي، دې وړي پاکستان کې هلته ستور کوي، 3 میاشتې بعد 4 میاشتې بعد بېرته دا افغانستان ته راځي، مختلفو ولایاتو ته، دا دلته بیا په ډېر جګ قیمت باندې دا خرڅېږي. دا ستونزه واقعیت ته دی.
سیدي صاحب، د دې ستونزې د حل لپاره هغه کوم تدابیر چې د کرنې وزارت نیولي، که هغه لږ بیان کوي؟
په دې کې انشاءالله وزارت زراعت او په ولایتو کې ریاست زراعت ترویج کارمندان، موږ په دې کې عامه پوهاوي دپاره کار کوو د بزګرانو، او همدارنګه د مارکیټ کولسترون دپاره هم تاسو په جریان کې استئ چې کارونه شروع دي. 15000 میټریک ټنه په تولید سره به انشاءالله دغه سټور جوړ شي، دغه به جوړولو سره به انشاءالله بیا زموږ ډېرې ستونزې کمې شي.
جناب سیدي صاحب، پخوا خو به دغه حاصلات پاکستان ته تله، هندوستان ته تله، هلته ډېر ښه مارکیټونه لرل، نو څه کال نه دي تللي که څنګه؟
مارکیټ و تشته دی، یعنی پاکستانی تجاران افغانی تجاران دا پاکستان ته ځي، هندوستان ته ځي، خو په ډېر کم قیمت باندې. معنی که چېرته موږ دا دې دپاره او بیا خپل محصول د مارکیټ د تقاضا مطابق مارکیټ ته وړاندې کړو، هم به د مارکیټ قیمتونه تغه ساتل شوي وي او همدارنګ زموږ بزګر به تاوان هم نه وي کړی او بزګر ته به هم یو څه پیسې لاسته ورغلي وي.
سیدی صاحب، که د دولت ځینې ارګانونه، ځینې وزارتونه، امنیتي ارګانونه، دفاعي ارګانونه دغه حاصلات په خپله واخلي، نو دوی سره به یو کومک نه شوي؟
بالکل، زمنګه کوشش هم دا دی. اوس جناب رئیس جمهور په دې کې ډېر تغه دی چې تاسو داخلي محصولات څخه استفاده وکړي، چې دې سره به یو زموږ خصوصي سکتور هغه چا چې په زراعت کې پانګونه کړې ده نو دا سپورټ کیږي. او
جناب سیدی صاحب، دې تاسو سره مشوره ده، دغه سړی چې عبدالحنان نومیږي او وي سکل می تاوان کړي، دې تاسو مشوره ورکوي تاسو چې آینده کې دغه تاوان نه بچي؟
بالکل، دې تاسو ما مشوره ده دا چې د مارکیټ د تقاضا په نظر کې ونیسي او دې د خپل ټول یو محصول مثلا دې ونه کړي، یو فصل ونه کړي، د کولای شي چې په څنګ کې مثلا که پیاز دی کری، پیاز سره څنګ کې اوګه وکړي، کچالو وکړي، مثلا نور سبزیجات، پالک، بامیا، رومیان ډېر ښه مارکیټ لري، دا وکړي، بادرنګ وکړي. یعنی که دغه شیانه دی په نظر کې ونیسي نو زه انشاءالله یقیني یم چې دی به تاوان ونه کړي او دی به ګټه کوي.
نو اوس خو تاوان کړی
کم از کم دی. زمونږ سره دا خپل مشکل چې دی د نږدې نه زمونږ د ولسوالۍ د ترویج کارمندانو سره، همدارنګه ریاست زراعت خو د بزګر کور دی، دی کولی شي هلته راشي زمونږ نه مشوره واخلي. خارجي مارکیټ پسې هم موږ ګرځو، دا ټول هغه څه دي چې دولت دې ته ژمن دی.
د انصاف پلټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کندهار ولایت یو بزګر ویلی چې پیاز یې ډېر حاصلات ورکړي خو بازار نه لري او خپل مصرف هم ورته نه پوره کوي، او د کندهار ولایت د کرن رئیس سید حفیظ الله سیدی ژمنه وکړه چې دوی ته به ګټورې مشورې ورکړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجوده وسی، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورک دوستانو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په دې خبرونه کې غواړم د تل پتیر استاذو هغه پیغامونه خبره کوچې تاسو پکې خپل ورک ځان لټوي. خو د خبرونه د جوړش سره سم به لمړی د هغو دوستانو پیغامونه واوري چې دوی له خپل کورنۍ لري دي او غواړي د همدې خبرونه لاله کورنۍ او دوستانو ته ورسیږي. که تاسو ته معلومات وینو کولای سي د ازادي راډیو د ورک دوستانو خبرونه ته زنګ ووهي او د ورک یا موندل شوی کس نشانه او د خپل د ټلیفون شمیره راته پرېږدي. نو نور مو په تمه نه پرېږدم، پیغامونه ته به ورسو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، زه حکیم الله د کندهار ولایت څخه تاسو ته یو پیغام پرېږدم. موږ یو انجلۍ پیدا کړې ده چې نوم یې شاکره ده. زموږ سره هر چا دغه خور یا معنا پیژني، زموږ سره دې پر دغه شمیره تماس ونیسي. 0 5 8 10 0 5 8 10 0 5 8. سانجلی تقریبا د لس کال عمر لري. السلام علیکم.
بله، السلام علیکم. ارشاد د خوصلات هلو مند زیر وسالیت خا زه تقریبا درې تلن وم چې د خپل کور څخه نه درک شوی یم. اوس 14 کال عمر لرم او خوست کې یو کور سره اوسم. که خپل خپلوان او یا بل داسې څوک رب مې غږ اوري نو ماته دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. 0 5 8 0 8 0 0. شمېره یو ځل بیا وایم، 0 5 8 0 8 0 0.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بخیر زنه کلاګر څنګه ځان ته وایي؟ ما یو ورور دی چې مخام میږي، یو دی سلطان میږي، دا واره خبرې پر دې کړې چې ما شمیره دې وایي
ما داغ شمیره ده دیگه ده زفر لود که ما ده جنگ وی سی پر و تلور دری واره ننه بیا دو و فینزه تلور دری واره لده تکراره وم سی پر و تلور نه بیا نه بیا نه دو و فینزه تلور اگر شنیاره دی ماسه جنگو بی و سلام کاری و محضیر و دورور لکه پیچه ازه و پر و سلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یا وری بیا وایم 0000243481. همدار است تاسی کولی شی چه پدیش میره منتخ پل تلیفونی پیغامون اپریک دهی 0000-02-02-2-1-2-4-1-5.
دوستان اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسی خپل ورک عزیزان پکښ لټوي.
بله السلام علیکم اهل سلام الله هلمند ولایت مرکز لشکرګانه د ټلیفون پر لیکل ما کلیوال دي چې د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ دی ولسم بلا کو چې دین کې دی هغه لاندې نیمې دې شګه دا کار دی او دا له اختر نه مخکې د خپل کور څخه نادرکه سوي دي چې کندهار ولایت ارغندا ولسوالۍ کې تللی دي بین د مرګ نه د ژوند درک زما سره سره که څوک ما غاوري او یا د خپل زما غاوري یا د کوم دوز ما غاوري لسته د انساني مهرباني له مخه د زما سره د ټلیفون پر همدغه شماره باندې تماس ونه شي. سلام شماره د سپیکر و تلور تلویش درنوي و پنځو سپریش
دا موږ زه تاسو راغلم ولاسه دا دریس ولسوالۍ ته منډه ولسه دا ولاسه دا ولسوالۍ ته خطر کومه عثمان په نام زموږ یو وطن د وطن یو سړی دی ورک دی زما خبره یا دا چې دې بندي په هغه ځای کې اوري یا د خپل مازه اوري وته شمیره ته د زنګ وي زموږ د ستار ما ته خبره کومه د یلمند دریس ولسوالۍ څخه نو مو احنا ځای کومه السلام علیکم.
سلام علیکم زه بنوا کوچای خوز ولایت د ببرک تانی څخه ته سره په تماس کې زما یو اندیواز د درې کال کېږي د لشیر په ولسوالۍ کې د خوز ښار طرف ته په تګو تورک شوی دا اتل خان عمر لري که چاته به دې معلومات یې نو ماته نه پدې شمیره تلیفون وشي سپر واویا یو لاس پنځه درشپت شماره بیا وایم سپر واویا یو لاس پنځه درشپت و سلام مغن
زادی راډو کارتون ته السلام علیکم زر ورګان دی لږه چرشمه د ولسوالۍ ممنوریا ته په تماس کې محمد هاشم نیوژن یو لاس کال کې چې نو د اقادې له لیران ته نو څنګه کال کې چې ما دره کړی نو کومناوی د عثمان نیوژن نو په دغه شمیره چې مستعاره او معلومات راکې څه پر وسته پر 15 دوه وار شپږ 15 نه 15 سلیش په دغه شمیره مستعاره او معلومات راکې نو 2000 ډالر نه دوه سلام.
الو ما یو ور د پنام د دلچند د دریا کال کې چې ورکت زما نوم محمد ګل د زابل ولایت څخه زیږم کچا پیدا کړی او چا د پاتې په دې لمبا د زنګو یې سی پر اویا د څلویش د شپتا اتسو پنځه و سلام.
سلام علیکم ورورا ما یو ورور بینځه دیس کال کېږي چې ورک د تور نمیږي ولایت ته د تخار ولسوالۍ خوجوالدین نه نادرکه شوی ده 15 کاله کېږي چې ورک ده تور نمیږي زه زمری مینه کوم یو ورور اکبر نمیږي یو ورور شاپور نمیږي یو ورور رستم نمیږي دغه شمیره کې چاته معلومات یې ما ته د زنګ ووهي یا ما شماره دې سب کې که زنده ای ما شماره اونی سی من معلومات دی ما سر واخلی ما نه سوی پا من.
السلام علیکم. یو هلک ده، حسن یې نوم ده، د ما زوی ده. دا اته کاله کېږي چې دی په پېښور کې ورک نادرکه ده، ورک ده که هر چا ته معلوم وي. نو دی د میدان د ولایت ده، د نرخ د ولسوالۍ ده، او دغه د مونږ شماره ده، دغه د مونږ شماره ده. په دغه شماره دې مونږ ته زنګ ووایي او یو جان مننه.
بلې، السلام علیکم. زه سمیع الله د فراه ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې یم. زما یو ورور دی، د رفیع الله په نامه، دا دوه کاله کېږي چې نادرکه دی. که چا معلومات وي په دغه حق لدي، زموږ سره اړیکه په دغه شمېرې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0-0-2-0-2-2-1-4. وسلام.
بله، السلام علیکم. زاد الله د زابل ولایت له مرکز سرکار سره په ټلیفون تماس کې یم. زما یو انډیوال دی، الوزۍ نمیر دی، دغو اوسېدونکی ده، د کلا په سر د سینک اوسېدونکی ده. د پنځه کېږي ورځ دی که هر مسلمان ورور ته په دې هکله معلومات وي نو ما له دې په دې شمېره اړیکه زنګ ووهي. 0-2-2-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-
اصحابی تکلیف لري اصلي د پنځوایي د ولسوالۍ دي د راز محمد ورابه دي که هر ور په هکله معلومات لري شماره مې اعلان بل خپل عذر کړی ده اسمعله دغه مستغ اطلاع راکړي خپله شرزي درکوه کېږي.
بلو السلام علیکم زه ښایسته خان نه کندهار ولایت پنځوایي ولسوالۍ سیوان زه خبرې کړم ما کا دی شانګار نه مې خدای واسر دی ګول د شاور ونه سټی چې د ایران خوا ته وایو نه درا کا دې تر څو په دې معلومات لري ما ته بدار لمبار زنګ وې چې در اویا وې سټی وې او تاسو یې چې ته ډیر مننه ده بیره دې
سلام. السلام علیکم زما ته خان غزنی ولایت د ضرورې شریف خان عالی کر سره ټیو ته یاله ما یو روډ د چنې د سی د بیار له سو کلې دی پلار مې عبد الحمید دی د بن مې احمد لاوی د جنې مې اسمت له کوټ څخه نه درک دی نو چې هر چا ته په اړه باندې معلومات ته د شمیرې د راته څنګه وي چې پر اویا اته د ستنې څنګه سو ویول شمیرې یو ورځ دی لو چې پر اویا اته د ستنې څنګه سو ویول د دې شمیرې د راته څنګه وي او خپل جایزه هم تر لاسه کولای شي.
سلام علیکم کرشه تراغلی ګل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د بولان له صحیفه زما یو ماما دی چې د شپانس کال کیږي چې نادر اکسوی دی شادی خان میږي چې د ورونو نمونه دی عبدالرشید عبدالشکور خان دغه د ورونو نمونه دی او د مشر خوین نوم عبدالغفار د شرور نوم عبدالغفور دی که هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهرباني له وجې زما سره پر دغه شمیرې اړیکه ونیسي 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د کابل څخه مې الیکه نیولې. زما یو دوست تقریبا اته میاشتې کېږي اردو ملې کې په اروزګان ولایت کې هغه وظیفه درلوده. نو تقریبا اته میاشتې کېږي چې هغه نه موږ ته اول رسی او نه شماره هغه تلیفون چې ورسره وه هغه بنده ده، او داسې یو ځای کې اوسېده چې هلته نه آنتن وه او نه امن و امنیت وه، بلکې د طالبانو په معاصره کې وه. نو د هغه احوال اوسه پورې موږ ته نه ده رسېدلی. کوم یو ورونه چې هلته احوال لري په اروزګان ولایت کې، نوم یې وایم د هغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي. نو کوم یو کس چې د دې دراک یا معلومات ولري، نو په دغه نمبر موږ سره اړیکه ونیسي، نو الله تعالی تاسو ته اجر به نصیب کړي. زما شماره ده 0 9 1 1 9 8 4. د ریبا شماره د 0 و و شپات 9 15 15 8 8 2.
السلام علیکم مان رحمت الله علیکم و رحمت الله جوړ سوالی سم علیکم یو دی ما شه یو کار کې چرګ نیمه امیر محمد دی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ موږ یو ورته د دوه چلنې او د سما د دې تعالی په اساس دې د هلمند ولایت په خوشحال کړي نه دلیل او صالح وسه دې کړي دي نه شهر چا د پاک د معلومات یې په دغه شنه دې ما سره اړه کوي نه سي صفر و صفر څنګه و صفر دوا درې صفر درې صفر دې شماره صفر و صفر څنګه و صفر درې صفر درې.
السلام علیکم زرز نامه در غنداو څخه خبره کوم. زه د دوه فرکتی د محمد سلام دی اساسی تکلیف لري. اصلي د پنځوي د ولسوالۍ دی د کشمیر څلغور د لیک څلغور دی د رزنامه دراره دی څنګه نشماره ده سپر وسو نجس دجر کله دا نس مراره کار به سر کړی دی معلومات ولري په دغه سره د مست معلومات راکې سرنی ورکوي.
السلام علیکم زه عبد الحنان مومنیه ملک النهار ولایت څخه اسما یو دو سرکې د وحید ونم باندې د نن سنو شپږ میاشتې کیږي کوټ مې راغلی کې څوک فاره معلومات لري نو ماته جی صدغه شمیره زنګوي 0 و 0 9 0 8 9 0 8 9 0 8 9.
السلام علیکم زمرد خان د غزنی لوایت نه خبره کوم. نو یو دوه نفر کلیوال دی یو دی په خپل پنامو او بل د روغان پنامو دی د لوی لختر د لوی لختر نه دوه ورځې مخکې د غزنی ولایت کې ورکسي وی دی دوه لفر ورونه دی په پلا څخه تور مزغن ثوی دا ورغان دی سر ده چې څوک دې پالا باندې مزما سری او بیا دې خپل باندې دا اوري نو تاسو دې دې مره باندې تماس ونیسی صفر دوه واري وو څلور نو پنځه دوه واري دوه دوه.
سلام علیکم نومي بلال د کابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو کاکا دی د سردار والی په نوم دی د پلان نوم یې قاسم علي دی. سل کاله کېږي چې نادره کشوی دی د پاکستان د خزانې کیمپ څخه که هر چا ته پته یي معلوماتي ما ته یې په دې شمېره زنګ وخي 0 و 0 8 4 2 9 2 9. والسلام.
اوری السلام علیکم ما یو ورور دی دادا راځي په نام دی د شمپیر اوری شبرک دی یو بل په هر مور سره دی هغه د پیولا په نام دی د دوی په دښ باندې سلی د مرجو خو ته کار دی یو سره د رقم معلومات لري په دغه شهر دی ما ته څنګه وي 0 و 0 9 و 9 15 2 8. السلام علیکم رحمت الله.
السلام علیکم محمد رسول نزا بلوالله تخمی علیکن ولده ده مجیو دوست ده محمد سلام پنامه ده ده محمد خیل ده کلی ده زابل ولایت شاجی ده ولسوالی زادی رادیو لکرکون سکوس خیل کم کچیری ده از ما پیغام نشد که او یاده خود ده از ما آواز آوری نجی پر دغه شماره ده مرسر علیکونی که چی پر آویا دو آویا نونس پنځه سو پنځه اتیا شماره یو ځل بیا وایم 0 و 0 9 9 5 5 5. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم زما خواهش داغلی وروره چې ورور مې دی یو ورته دی هفته کاله کېږي د عبدالواحد په نامه دی د عبدالمحمد کاکا زوی دی دې ورور یم عبدالوهاب یم په دې خپله زما غږ اوري که بل څوک اوري په دغه شمېرو د موږ ته زنګ ووي 0 و نه اته پنځه صفر نه اووه دوه درې په دغه شمارت مشتر زنګ ووهئ.
زما نوم عبدالولي عبدالولي او ازادي راډیو سره دا پیغام لرم چې زما یو د ماما زوی چې نعمت الله نومېږي د څلور پنځه کاله کېږي چې له کوره ورک شوی دی. اوس له تاسو خدا هیله کوو که چېرې چا لیدلی یا چاته معلوم یې چې راویه شي او په دې شمېره سره صفر څلور اویا اووه څلوېښت اته څلوېښت یو سل اته شپېته. سلام.
وعلیکم سلام محترم وروره، ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مو دادی خبره کړه. په دې هیله چې تر بلې خبرونې پورې ستاسو د ورکو عزیزانو ترک معلوم سي او یا هم له کورنیو سره یو ځای سي. تر بلې اونۍ او بل پروګرام پورې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد یم زچه قدم په قدم گدم تا یادومه.